ازادي راډیو نو ری دوستانو وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه اجملند او زما نور همکاران مو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د 12 بجو په خبرونه کې د ازادي راډیوي مجله خبرو، خو مخکې تر دې څو خبرونه او یو رپورټ لرو. په مخکې د دې سات خبرونو ته دا ننګرهار چارواکي وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې د تیری وی ونې په مخامخ نښتو او هوایي بریدونو کې 215 داعش وسلوال وشل شوي دي. افغان چارواکي ادعا کوي چې په فاریاب کې د سانې بابا سیمه شپږ میاشتې وروسته د دولتي ځواکونو لخوا نیول شوې ده، او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې سلګونو مظاهره چیانو له پولیسو سره شخړه وکړه. پاموکړی بشپړو خبرونو ته په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمیر غړي وایي چې د کابل د پنځشنبه د ورځې په ځان وژونکو حملو کې چې 13 افغان پولیس پکې وژل شوي او نږدې 15 تنه ټپیان شوي وظیفوي غفلت شوی. د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي فیصل سمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه باید څېړنه وشي او هغه کسان چې په دنده کې غفلت کړی باید مجازات شي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمیر افغان کارپوهان هم په قضیه کې د مسؤلینو ښکېلتیا ته په پام سره وایي چې دغه پیښه په قصدي ډول رامنځته شوې. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني پر پولیسو دا حمله غندلې، ویلي دي چې د پولیسو مامورینو د لیږد څرنګوالی به وڅېړل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې د پیښې د څېړلو لپاره یې دوه کمیسیونونه ټاکلي دي ترڅو څرنګوالی معلوم کړي. او ملګرو ملتونو په کابل کې پرونی د غزان وژون کې حمله غندلې. په دې بریدونو کې چې د کابل پغمان د پولیسو پر لیږدونکو بسونو شوي 3 کسان مړه او 1 نور ژوبل شوي. طالبانو د کابل د پرونیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي داسې بریدونه هیڅ ډول توجیه نه لري. د ملګرو ملتونو د دفتر لخوا خپره شوې اعلامیه د دې برید د قربانیانو له کورنیو سره د غمرازۍ څرګندونه کړي. هندوستان ولسمشر او د دې هیواد صدراعظم هم په کابل کې پر افغان پولیسو پرونی برید غندلی دی. د ننګرهار ولایت ویان د تاولا خوګیڼی وایي په کوټ ولسوالۍ کې د تیری وی اونۍ په مخامخ نښتو او هوایي بریدونو کې 215 وسلوال وژل شوي او 4 نوي نور ټپیان شوي دي. نوموړی وایي په کوټ کې د وروستیو عملیاتو پر مهال په 3 لویو کلو کې 45 کلي هم د داعش له شتون څخه بشپړ پاک شوي دي. په 3 لویو قریو کې 45 کلی هم د داعش له شتون څخه په بشپړه توګه پاک شوي. د په خبره په کوټ کې د تیرې اونۍ پر مهال د داعش ډلې لوري 40 امنیتي منصوبین او ملکی وګړي وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي. د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې په دې ولسوالۍ کې به عملیات تر هغې دوام وکړي څو په بشپړ ډول سیمه د داعش له حضور څخه پاکه شي. داعش وسلوال لا تر اوسه هم په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. بلخوا د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په حصارک ولسوالۍ کې په تیرو 40 ساعتونو کې وسلوال 3 وسلوال طالبان وژل شوي او 45 نور ټپیان دي. عطاولا خوګیڼی ویلي د دې ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې له تیرې ورځې راهیسې د امنیتي منصوبینو وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي چې په ترڅ کې د هوایي او ځمکني بریدونو په پایله کې طالبانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته په استولي تلیفوني پیغام کې د خپلو 15 ملګرو د مرګ ژوبلې خبره منلې او ادعا یې کړې چې دوی د امنیتي ځواکونو د 4 پوستو د نیولو تر څنګ 14 امنیتي سرتیري ته مرګ ژوبلا اړولې، خو د ننګرهار چارواکي دا نه مني. د افغانستان د دفاع وزارت هم په یوې خبرپاڼه کې چې نن سهار خبره کړې ویلي چې په تیرو 4 ساعتونو کې د 14 داعشیانو په ګډون لسګونه کسان وژلي. دفاع وزارت وایي په عملیاتو کې تر 15 زیات وسلوال ټپیان شوي. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې دا عملیات د ننګرهار، خوست، پکتیا، غزنی، کندهار، اروزګان، تخار، بدخشان او هلمند ولایتونو کې د مځکنیو ځواکونو لخوا شوي چې توپچي او هوایي ځواکونو یې ملاتړ کاوه. په کونړ کې امنیتي چارواکي وایي چې تېر ماښام د سرکڼو ولسوالۍ په ناوي سیمه کې د سرحدي پولیسو په یو موټر د سړک د غاړې ماین چول شوی او پکې 3 تنه ټپیان شوي. د کونړ امنیه قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل تیر ماښام څو تنو سرحدي پولیسو غوښتل چې خپل ملګرو ته روژه ماتي ورسوي چې په لاره کې پری لری زایا کنټرول دن کې ماین چول شوی او پکې درې سرحدي پولیس ټپیان دي. ټپیان د صدابات روختون تر سول شوی چې ډاکټرانو یې روختي وضعیت خو خودل تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې چاودنې په اړه څه نه دی ویلي. اخوا چارواکي وایي چې په فاریاب کې د استانې بابا سیمه تر شپږ میاشتنی ځنډ وروسته د طالبانو څخه نیولې. د عملیات د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ شوي. د ولسمشر د مرستیال د ځانګړي ګارډ قومندان عبدالستار قاسمي ازادي راډیو ته ویلي په دې عملیاتو کې تر 500 زیات کلي په سیمه کې له طالبانو پاک شوي. په سیمه کې د ملي اردو یو قومندان رحمت الله ترکستاني ازادي راډیو ته ویلي چې د استانې بابا د سیمې نیول د افغان ځواکونو لپاره مهم ځکه دی چې دا د فاریاب په یوه لوړه او حاکمه نقطه پرته سیمه ده. طالبانو تر اوسه پورې د حکومتي لوري د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د هند تر کنټرول لاندې سیمو کې سلګونه مظاهره چیانو له پولیسو سره شخړې کړې دي. د هندي چارواکو په خبره شخړې وروسته تر هغې پیل شوې چې پولیسو د سرینګر په جنوب کې د دوو وسلوالو تر وژلو وروسته تحقیقات کول. پولیس وایي د دوو وسلوال چې پر دوی برید کړی او تر وژل کېدو وروسته د سیمې خلکو په ډبرو او کوتکونو سره په سرتیرو برید وکړ. د پولیسو په وینا مظاهره چیانو غوښتل چې له دې لارې وسلوالو ته د تېښتې زمینه برابره کړي. دوستانو اوس هم پام وکړئ د سیمې او نړۍ څخه خبرونه ته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د هیواد پولو ته نږدې د ناټو پوځي حضور پراختیا دغلته د ځواکونو تناسب له منځه وړی. پوتین هوډ څرګند کړی چې پرته له دې چې د وسلو درانه لګښت په سیالۍ کې شامل شي په دې اړه به عکسالعمل وښیي. پوتین پرون په مسکو کې د روسي ډیپلوماټانو غونډې ته وویل ناټو، پولینډ او د بالتیک سیمې ته د نورو ځواکونو پاستول او دغلته د توغندیو د دفاعي سیستمونو د ځای پر ځای کولو سره د روسیې ضد نیت په ډاګه کړی دی. ناټو د خپلو ختیځو غړو د هغه اندېښنو په ځواب کې چې د روسیې له کبله یې لري هلته نور سرتیري او وسلې ځای پر ځای کړي. پوتین وایي هر څه هدف دا دی چې څو دغلته په څو لسیزو کې رامنځته شوی پوځي تعادل اغېزمن شي. روسیه د ناټو د توغندیو دفاعي سیستم په ځانګړې توګه لوی امنیتي ګواښ ګڼي او ژمنه یې کړې چې په خپله جنوب لویدیځه سیمه کې به درې فرقې د ناټو د پوځي حضور په وړاندې ځای پر ځای کړي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی رپورټ کې ویلي زیاتې افغان ښځې د جنسي استفادې لپاره د قاچاقړونکو قرباني شوې دي. رپورټ زیاتوي چې د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره د افغان حکومت کار له نړیوالو نورمونو سره اړخ نه لګوي خو د چارو د سمون لپاره یې پراخې هڅې پیل کړې. دا و خبر. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ غږ په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په ګڼو ښارونو کې د FM په 0.15 زموږ خپرونې خپرېږي. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د 12 بجو په خپرونه کې ازادۍ راډیوي مجله لرو. خو مخکې تر ازادۍ راډیوي مجلې یو رپورټ هم راخلو او غدا دی چې د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې د کابل د پنجشنبې د ورځې په انتحاري بریدونو کې چې 13 افغان پولیس ووژل شول او نږدې 18 تنه نور ټپیان شول وظیفوي غفلت شوې. د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي فیصل سمی د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه باید څېړنه وشي او هغه کسان چې دنده کې غفلت کړی باید مجازات شي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ لري. ورپسې ازادۍ راډیوي مجله خبرېږي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي په کابل کې د پولیسو پر موټرو د پنځشنبې د ورځې انتحاري عملی غندي وایي چې په دې برخه کې څرګند وظیفوي غفلت شوی دی. د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي فیصل سمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تیرو تجربو ته په پام سره په کار وچې کابل ته د دغو پولیسو د انتقال په برخه کې بیغوري نه و شوې. ښاغلی سمی وایي په دې برخه کې باید جدي څېړنې وشي او هغه کسان چې په دنده کې غفلت کړي مجازات شي.
دغه مسولین د دوی د غفلت له امله دغه پیخه شوې ده او د مونږ یو تعداد زیات سربازان شهادت رسیدلې ده. د دوی نه باید څېړنه وشي او دوی باید مجازات شي ځکه چې دوی غفلت وظیفوي کړی ده.
د پنځشنبې په ورځ دوه انتحاري حمله کوونکو د کابل د پغمان ولسوالۍ په قلعه حیدرخان سیمه کې د میدان وردګو ولایت د پولیسو له اکاډمۍ څخه د فارغو شویو پولیسو د موټرو کاروان تر انتحاري حملې لاندې راوست. چې ویل کیږي 13 تنه پکې وژل شوی او نږدې 20 کسان ټپیان دي. د پیښې مسولیت وسلوالو طالبانو منلې او د وی خبر پانې په خبرولو سره په دغه پیښه کې د لزګونو پولیسو د افسرانو او د دوی د خونکو د وژلو او ټپی کېدو ادعا کړې ده. تر دغه پیښې وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر پولیسو دا حمله غندلې او ویلي دي چې د پولیسو مامورینو د لیک څرنګوالی به وڅېړل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې د پیښې د څېړلو لپاره دوه کمیسیونونه ټاکل شوي تر څو څرنګوالی معلوم کړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په قضیه کې د یو شمېر مسؤلینو ښکېلتیا ته په پام سره وایي چې دغه پیښه په قصدي ډول رامنځته شوې ده. د امنیتي چارو افغان کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل په همدې نظر دی.
ما ته داسې ښکارېږي چې دغه کار عمدن او قصدي ده، فقط د خپل پیسې چې اخیستي دي دوی سپاره کړي دي، هغو ته احوال ورکړی ده او دوی راغلي دلته حمله کړې ده. نو ما ته داسې ښکارېږي کنه یو عاقل انسان، یو افسر لا اقل څه یوه ورځ په اردو کې تېره کړي، یوه ورځ پولیس، اولین شرط د هغه دپاره امنیت د قطار ساتل دي، او امنیت قطار ساتل هم ډیر آسانه ده. تعلیم نامه کسته
د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي له حکومت غواړي چې د ورته پیښو د بیا تکرار د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. د یاد کمیسیون غړی فیصل سمی وایي حکومت په ځانګړي ډول امنیت شورا باید د امنیتي ځواکونو د راټولېدو او له یو ځای نه بل ځای ته د دوی د انتقال لپاره پر یو جامع طرزالعمل فکر وکړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې ډاکټر احسان الله درمل د خپل نوي کتاب په اړه کې راته غږیږي.
زما په دې کتاب کې به دا غم تشریح شي چې د نوې شاعرۍ کمالونه څه شي.
د باختر خزانې د آثارو د نندارتون په باره کې مرکه لاندې کایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې نورګل شفق د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
نفس تازه فلم لومړی جایزه وګټله. د فلمونو په هغه فیسټیوال کې چې د چنګاخ په دریمه په کابل کې جوړ شوی وو، د هرات ولایت د فلم جوړونکي صمیمی فلم نفس تازه لومړی جایزه وګټله. دا فیسټیوال د ژوندانه د چاپیریال تر عنوان لاندې په کابل کې جوړ شوی وو او 186 فلمونه پکې نندارې ته وړاندې شول. له هرات څخه شپږو فلمونو فیسټیوال ته لار موندلې وه او د نفس تازه فلم لومړی جایزه وګټله. پیشګام تلویزیون پرانستل شو. د باختر اژانس د خبر لمخې په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د چنګاښ د میاشتې په اتمه جوړه شوې وه، په پیل کې د پیشګام تلویزیون رئیس خبرې وکړې. وی ویل پیشګام په افغانستان کې لومړنی تلویزیون دی چې د افغانستان خلکو ته به په وړیا ډول تدریس کوي. د تلویزیون بنسټ ایښودونکي جاوید سنگدل په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې د داسې یوه تلویزیون د جوړولو فکر 10 کاله پخوا لمه او زما له ځینو ملګرو سره پیدا شو. دا تلویزیون به له نورو متفق وتوی پیشګام به تجارتی نوی او په دریو ژبو پښتو، دری او انګلیسی به وړیا تدریس کوي. د افغانستان او جنوبی کوریا ترمنځ د نندارتونونو تړون لاسلیک شو. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت او د جنوبی کوریا د ملي او چیانگجو موزیمونو د چارواکو ترمنځ د لاسلیک شوي تړون له مخې به په جنوبی کوریا کې د افغانستان لرغونی آثار نندارې ته وړاندې کیږي. د باختر خزانې د 231 قلمه لرغونو آثارو ټولګه به د 2014 کال د جولای له 4مې څخه د روان کال د سپتمبر تر 4مې نیټې پورې په کوریا ملي موزیم، تر دې وروسته د همدې کال د سپتمبر له 26مې څخه د نومبر تر 28مې نیټې پورې په چیانگجو ملي موزیم کې ننداره کیږي. په تړون کې راغلي چې کوربه هیواد به د افغانستان د آثارو د نندارې د لګښت په توګه 250,000 امریکایي ډالر، د افغان پلاوي ټول لګښتونه او د نندارتونونو 40% خالص عواید افغان لوري ته ورکوي. په جنوبی کوریا کې د باختر خزانه د اثارو نندارتون به په نړیواله کچه د دغه ټولګي 19 نندارتون وي چې په دوهم پړاو به دغه شمیر شلم ته ورسیږي. تر دې وړاندې یاد اثار په 11 هیوادونو کې 13 ځله ننداره شوي دي. یاد دی وی چې افغانستان دا مهال د نړیوالو نندارتونونو لپاره د باختر خزانه ترڅنګ د میسینک د اثارو ټولګه هم چمتو کړي چې دا مهال په چک جمهوریت کې ننداره کیږي. په همدې اړه په خبرونه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ویان مرکه هم اوریدلی شي.
د افغانستان او جنوبی کوریا ترمنځ د نندارتونونو تړون لاسلیک شو. د دې تړون له مخې د باختر خزانه د 201 قلم او اثارو ټولګه د 2014 میلادي کال د جولای له 4 څخه د سپتمبر تر 4 نیټې پورې په کوریا ملي موزیم کې او تر هغه وروسته به د چیانگجو په ملي موزیم کې ننداره کیږي. د نندارتون په اړه زموږ همکار حدیث پردیس د اطلاعات فرهنګ وزارت له ویان هارون حکیمي سره مرکه کړې ده. پام ورته راړوم.
201 قلم آثار دغه آثار به په جنوبی کوریا کې دوو نندارتونونو ته وړاندې کیږي. یعنی لومړی نندارتون را روانه اونۍ د جولای د 4 څخه پیلېږي چې بیا به د سپتمبر تر 4 پورې دوام کوي. تر دې وروسته به د 2 میاشتو لپاره د سپتمبر د 16 څخه بیا د نومبر تر 18 نیټې پورې په گیونگجو موزیم کې نندارې ته وړاندې کیږي. د دوو آثارو د فیس په توګه به مخکې ته نندارتون افغانستان ته 200,000 امریکایی ډالر د فیس په توګه ورکول کیږي او د نندارتون څخه د لاسته راغلو عوایدو 40% خالص عواید به افغانستان ته ورکول کیږي.
حکیمی صاحب، که چېرته دا وایست چې افغان حکومت او په خاص توګه د اطلاعات او کلتور وزارت به کوم آثار په دغه نمایشګاه کې نمایش ته کیدی یا نندارې ته وړاندې کړي؟
د شاوخوا 15 پیړۍ مخکې تر میلاد بیا تر دریم میلادي پیړۍ پورې دور آثار چې په بیلابیلو سیمو کې لاسته راغلي خو مشهورې د طلاتپې څخه لاسته راغلي آثار دي چې دغه مجموعه چې د افغانستان یوازینۍ مجموعه وه د څو لسیزو په اردو کې او د باختر گنجنې په نوم یادېدله دغه 201 قلم آثار به هلته نندارې ته ایښول کیږي.
حکیمی صاحب، تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان کې د آثارو عتیقه آثارو یا سابقه آثار د دې د ساتنو په برخه کې بعضې مشکلات شته دي، یعنې جدي اندېښنې موجودې دي، په دې رابطه به هملته بحث وشي؟
هلته به پر دې باندې یوازې هغه بحثونه وي چې د افغانستان پر قدامت او لرغونتوب او بډاینه به خبرې کیږي او د افغانستان کلتوري شناخت به هلته ډېریږي. ولې پاتې سوه د لرغونو آثارو د ساتنې موضوع د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د آثارو د وړاندې کولو تر څنګ د هغو آثارو پر ترمیم او رغونه کار کوي کوم چې تازه لاسته راځي او د دې تر څنګ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د پاره ځانګړې سوې امنیتي قطع او نور امنیتي ارګانونه شته دي چې زموږ سره همکار دي او د افغانستان د لرغونو آثارو د قاچاق او نورو مسایلو په مخنیوي کې زموږ سره مرسته کوي او چې کلمو مې اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته سپاري.
حکیمی صاحب، د افغانستان ډیری آثار یعنی په نورو هیوادونو کې وړاندې په قاچاقي ډول وړل شوی دي، په دغه یا نمایشګاه کې به هغه آثارو ته هم ځای ورکول کیږي او که په راتلونکي کې داسې پلانونه تاسو لرئ چې هغه آثار هم راټول شي او نندارې ته وړاندې شي؟
تر اوسه پورې د نړیوالو هیوادونو په مرسته زموږ 10,000 ورک یا د افغانستان څخه وړل شوي آثار بیرته اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته راستانه شوي او دا مهال زموږ سره دي. ولې په دغه نندارتون کې یوازې هغه آثار دي چې موږ تر اوسه پورې خوندي کړي دي او موږ تر دې مهاله 13 ځله نندارې ته وړاندې کړي دي او 11 هیوادونو ته وړل شوي دي. یعنی په جنوبي کوریا کې د 12 هیواد په توګه د 19 ځل لپاره نندارې ته وړاندې کیږي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
شاعر او کرکتون کی ډاکټر احسان الله درمل د شیرستان په نوم خپل کتاب بشپړ کړی دی. د کاغلی درمل په وینا دا کتاب چې شاوخوا 600 مخونه لري، ډیری لیکنې پر داسې موضوعاتو شوي چې نن سبا ادیبان ډیره توجه ورته کوي او پالي. د کاغلی درمل سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. درمل صاحب، ستړی مسی.
ډیر مننه محمد صاحب، تاسو ستړی مسی.
درمل صاحب، داسې خبر سومه چې د ادبیاتو د تیوري او د نقد په برخه کې یو کتاب چاپې دن کړه تخپل دې کتاب په ایسه کې اوسراته و آیسته چې څومره موده مو کار ور باندې کړ او همدغه موضوعات چې تاسو په خیال باس ور باندې سوید څه دي
ډېر مننه مو منصب دا کتاب د شهرستان په نوم یو کتاب دی ما د پنتون په دوره کې شروع کړ او په پنځم سیم کې ډېر موده مې داسې وقفه یو کلم مسلسل کار ور باندې کړ تر اوسه پورې دا یو کتاب دی چې صرف د شعر په اړه بس کوي او بیا په څنګ څنګ کې د عملی نقدم دی پکې چې مثلا کله چې مونږ په شاعر باندې خبرې کوو چې دا شعر ښه دی او دغه شعر نه دی ښه یا په دې کې د شعر نه هنر او شعریت زیات دی نو دا به څنګه تحلیلوو په کومو معیارونو دغه معیارونه هم پکې تشریح شوي او د لا ښې زده کړې دپاره عملا هم بېلګې ورکړل شوي او دغه ښه او متوسط یا مبتذل شعر عملاً سره بیل شوی نو زه فکر کوم چې دغه کتاب د شعر دی او مینوالو دپاره چې یا نوې شاعري شروع کړې یا شاعران دي خو د شعر په برخه کې ډېره مطالعه نه دی کړې یا د شعر په باریکیو ډېر نه پوهېږي خو شاعري کوي د هغوی سره به مرسته وکړي او ما لیکلې هم په همدې نیت و په کندهار کې یو وخت کې چې زه اوسېدم د پوهنتون په وخت کې هغلته مونږ د شعر پېژندنې یو کورس پروګرام جوړ کړی و ځوانو ملګرو ته بیا د مې د لیکچر نوٹ په شکل هغوی ته لیکلی وو بیا یو برخه ما هغوی ته تدریس کړې وه یا مې ورکړې وه هغوی ملګرو بیا بیا ټلیفونونه کول چې دا تکمیل کړه او دا ضروري شی دی نو د هغوی مینې مجبور کړم چې په دې باندې کار وکړم او پسې بشپړې کړم
درمل صاحب موږ داسې خورې ورې مقالې د شعر په ایسه کې لرو ما چې لوستی دی یوه شعر پېژندنه د روحي صاحب یو اثر و یو لنډ نورې نو داسې کتابونه چې جامع بحث دي په شعر باندې سوی او یاد په یو برخه باندې سوی د شیانم ډیر کم لرو نه کتابونه ډیر کم لرو بل دا چې په دنیا کې په ادبیاتو باندې کار کیږي او هر ورځ نوی مسائل مطرح کیږي د موږ بل مشکل دا ده چې هغه څه چې مو په خوا لوستی دي هغه په یو بله بڼه باندې تر بل عنوان لاندې تکرارو نوی مسائل ډیر کم مطرح کیږي ستاسو په دې کتاب کې په نویو موضوعاتو باندې چې بحث سوی ده چې فرزند زموږ ادیبانو نه ده ور باندې کړی داسې مسایل هم شته
او بالکل په دې کتاب کې نوي موضوعات ډېر دي زموږ د پخوانی دودیزې کرکتنې یو مشکل ده یا د شعر پېژندنې چې په کلیاتو باندې ډېر بحث کړی مثلا وایي تخیل یو تعریف وکړي بیا یو مثال ورکړي او یا وزن صنعتونه او د تشبیه او استعارې یو مثال ورکړي په دې برخو کتابونه لیکل شوي دي دې کتابونو یو مشکل دا دی چې په دې کتابونو کې سړی نه پوهېږي چې مثلا د تشبیه استعاره یا سمبول وستوره د شعر د کومې برخې سره اړه لري یا مثلا د آهنګ د شعر د کومې برخې سره اړه لري یا د فنونو د کومې برخې سره اړه لري او یا د شعر ژبه د فنونو د کومې برخې سره لري مونږ د ادبي فنونو کې مثلا بدی دی بیان دی او معنی دی په دې باندې د پوهنتون د شاګردانو لپاره بیل بیل کتابونه لیکل شوي خو د دې کتابونو یو مشکل دا دی چې هغه ضرور شانی دی غیر ضروری شانی نه دی بیل کړي بلدا چې بیل کې ډېر یو ډول بیل کې دی بنوسه ادبی فنون چې چپ شوی دی هنون بریکزی و بیل کې پکې ور کړی تر اوسه پوری ور کې وی د شمس الدین کا کړو شیدا د شیرونو و بیل کې تر اوسه پوری ور کړی او هغه په مقفه شاعر کې ما یو خو بخیر زموږ استاد سید ژوندې او معاصر او ځوان او ملګرو شاعری ډېر پکې رخصت یا د استادانو او بلدا چې د فنون یو ډول پکې طبقه بندي شوی دی شعر نوې طبقه باندې مثلا د تخیل په برخه کې څه شعر دی د بیان په نوم کوم علم چې ده تشبیهات استعاره او تصویرونه پکې تشریح کیږي د ټول د تخیل تر عنوان لاندې به تشریح شي د بدی په نوم کوم علم دی چې په کې سنتونه لفظي خلګانې تجنیس او تکرار دغه شون د ټول د شعر د اهنګ په برخه کې تشریح کیږي او مونږ د اشاره نه کړی چې د شعر د کومې برخې سره اړیکه لري بل دا چې د ژبې برخه مونږ وایو چې ژبه د شعر مهمه برخه ده خو په دې نه پوهیږو چې کوم ملم د ژبې تشریح کوي یا موډر په امنه ورته کړی زما په نظر معنی چې ده د شعر د ژبې سره اړیکه لري بل خبره ده چې په ادبیاتو کې لکه ته ویل نوې مسلې ډېرې ډیسکس کیږي اوس شاعرۍ کې تشبیه ممکن دومره مهمه نه وي لکه څومره چې پارادوکس هي سمیزي استو اسطوره او سمبول باندې بحث کی ما پدې باندې هغه مسائل چې ډیر نوې دي هغه باندې می کوشش کړی چې ډیر بحث وکم او بلدا چې د شیر د تصویر په اړه په پښتو ادبیاتو کې بحث نه وای دی اوس را شروع شوی کې ویم د مقالو په حد کې پدې باندې ډیر وخت بحث شوی او پاستورو باندې ډیر وخت او مفصل بحث شوی او په سمبولونو باندې ډیر مفصل بحث شوی او د بحث ترڅنګ دغه خودل شوی چې مثلا د سمبول خلایز منطق څه شوی موږ وایو سمبول مهم دی ولی مهم دی کپدې شیر کې سمبول دی او پدې کې نشته دا شیر په کوم دلیل دی نه خدای د سمبول خلایز کمال څه دی یا وظیفه څه دی چې دا شیر خلای کړي نقش همدار کوم دی ټول عناصر او بل لوی خبره ده چې مثلا موږ په پښتو کې نوې شاعري چې دوت شوی دا آزاد شاعري سپینه شاعري په دې کې دی نوې ادبي سبکونه کړی دي لکه سورریالیزم مثلا د دې سر په پښتو کې شنه کم ده ما حتی مقاله هم نه دی وربندې لسته یا لیکل شوی وی ډیر کم اشاره ورته شي زما په دې کتاب کې به دغه تشریحي چې دی نوې شاعري کومونه تشریحي دغه تصویرونه منطقي دي نه دي منطقي خلک ولی عکس العمل ورسره خي او د دوی خلایز منطق څه شي او د دې شعر د موسیقي برخه ډیر لوی ده ځکه چې موسیقي هم د شعر ډیر لوی عنصر ده او بیا یوازې په وزن کې نه خلاصه کیږي چې مونږ یوازې د شعر وزن ته موسیقي وایو ډیر کمونه لري او داخلي موسیقي او کناري موسیقي بیا په داخلي موسیقي کې ډیر زیات ظرافتونه دي چې هغه ته د شاعرانو متوجه کېدل پکار دي نو د دې کتاب نه زما یو مخده و چې کچېره مونږ په خي شاعرۍ باندې پوښو کده کتاب وکړې شي چې اقلا د درو څلور خو شاعرانو بلګي مزيات ورکړي دي استاد پسرلی د کاروان صاحب د درویش درانی او د دینو نور باسر ملګرو چې زما په نظر ټولمنل شاعری دی او اوچته شاعری ده کچېره دا کتاب وکړې شي چې د لوی شاعرانو په درک کې موږ سره مرسته وکړي زه فکر کوم چې دا کتاب خپل نقش ادا کولی شي ځکه چې ادبیات هغه مهال وده کوي چې موږ اصیل هنر وپېژنو او لوی شاعرانو وپېژنو د لوی شاعرانو د پېژندلو سره زموږ فرهنګي سویه لوړیږي زموږ تخیل توسو پیدا کوي او زموږ فکري او عاطفي وده ګړندې کیږي نو په دې لحاظ زه فکر کوم که د تیوریک بحثونه یې په ځینو خلکو باندې ومغمي اوږده به وي ځینو خلکو ته به کېدای شي اوږده وي خو دا بېلګې چې ما راخیستي د بېلګو په انتخاب کې مې ډېر دقت کړی زه فکر کوم چې دا بېلګې هم چې څوک ولولي پوه به شي چې شاعري تا ته خبرې ښکاري که څوک پوهېږي خبرې ګرانې دي
تاسو ډېرې جالب موضوع ته اشاره وکړه په خپلو خبرو کې د نقادانو یو کار همدا دی چې ښه آثار باید معرفي کړي او دا ډېره مرسته کولای شي متاسفانه په افغانستان کې او دا چې ما لیدلی دي اکثره داسې چې دا غونډو ته خلک زړه نه ښه کوي او څه نه ور نه یادوي یو دلیل یې همدا ده چې زه د تا غونډې ته درغلم او ته به زما غونډې ته راځې ما د تا ښه وویل او ته به زما ښه وایې په دې ترتیب سره موږ له ځوانانو سره ظلم کوو له خپل ادبه سره ظلم کوو او دا ښه خبره نه ده یعنی موږ باید له دې وړو وړو چوکاټونو باید راووزو موږ که غواړو چې ښه ادب ولرو اوچت ادب ولرو باید د دوه قالبونو له دوه چوکاټونو راووزو او د خدای دپاره خبره وکړو کتاب هم ټول څومره خسي
تقریبا 15 صفحې کې
درمل صاحب خلک له تیوریکو مسایلو سره او هغه هم چې په ډیرو جزئیاتو سره یې ډیره دلچسپي نه ښیي تاسې کوم بحثونه مو چې کړي دي ډیر جزئیاتو ته تللي یاستئ څه فکر کوئ چې خلک به یې لوستلو ته زړه ښه کړي که بې نه کړي
دا خو د دغسې خلکو کتاب دی چې د دې برخې سره شوق لري او د جزئیاتو دلیل دا دی چې ما په دې برخه کې کتابونه نه دي لوستي زه خپله د فارسي اردو د انګلیسي بیا سرو یو لوستونکی یم هغه هلته چې په کومو جزئیاتو بحثونه کېږي په ظرافتونو نو هغه هم په پښتو کې ډېر کمه توجه ورته شوې او ډېرو کمو لیکوالانو ورته کړې نو زما په نظر دا یوه تشه وه او بله دلیل زما دا و چې که چېرې موږ غواړو چې زما دپاره په دې لویو مشاعرو کې په دې غونډو کې زیاتره وخت داسې وي چې یو ډېر عالي شعر وي یو ډېر ښه شعر وي ډېر لوی شاعر وي هغه د خلکو د سترګو نه پټ پاتې وي او یو څوک وي شعرونه ورکوي کنزل کوي بدې ردې وایي هغه خلکو په سر کې نیولی وي شاعر ورته وایي ما فکر وکړو چې د دې علت څه دی او څنګه د دې حالت نه ځان خلاصولی شو بیا مې په نورو ژبو کې مطالعه وکړه دغه دورې په نورو ژبو کې هم تېرې شوې مثلا په اردو کې تېره شوې چې خلکو لوی شاعران نه پېژندل یو وخت و غالب به یې نه پېژندو یو بل به یې پېژندو فارسي کې تېره شوې د دې دی مشکل نه دی راوتلو دی پر بیا د مغ ژبې نقادانو یو کار کړی چې په دې لویو شاعرانو باندې کتابونه لیکلي او ډېر په جزئیات یې ورباندې لیکلي د هغوی د شعر ټولې ښکلاوي تشریح کړي. تاسو که په حافظ باندې لیکل شوي کتابونه ولولئ دا د سلګونو نه اوړي. په دې کتابونو کې دغه سیم دي چې لاس جلدا شل جلدا او لوی لوی کتابونه ورباندې لیکل شوي په ژبې باندې په موسیقۍ باندې د ده په ژوند باندې د ده په افکارو باندې د ده په تمایلاتو باندې یعنی هر چا د یوې زاویې نه ورکتلي. زه فکر کوم که په ایران کې یا په پاکستان کې یا زموږ په ګاونډ یا په بل هر ځای کې چې ذوق لوړ دی هغه د هغه وجه دا نه ده چې خلک همدغسې پیدا شوي با ذوق دي. وجه یې دا دی چې نقادانو مرسته ورسره کړې د لاس نه یې نیولي د ټیټو اثارو نه یې لوړو اثارو ته ورپورته کړي هغه یې ورته تشریح کړي یا هغه دغسې کړي چې د دوی سطحې ته یې ورته راوستلي چې ورباندې پوهېږي. زه خو خپله د ادبیاتو په خیر دا بولم چې موږ تیوریک بحثونه ډېر وکړو او لوی په جزئیاتو وکړو نو په دې اساس ما خو خپله یو ضرورت احساسولو چې دا بحث په جزئیاتو وشي. نه پوهېږم لوستونکي
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
د بزرگی په باره کې به ما ممکن ځینې کیسې اورېدلې وي. په دغو کیسو کې یو شمیر عامې دي لکه دا چې بزرگ ته یو څوک راغی وغی وو بزرگ څنګ ته وکتل لاس یې اوخت کړ د وریجو غوښو غوره یې مسافر ته کیښود او یا دا چې په بزرگ سخته راغله والوت په ټکنده غرمه کې په امسا څو ځله ځمکه وټکوله د اوبو چینه په سارا کې جاری شوه. خو ابو سعید ابوالخیر چې ستر عرف تیر شوی دا د بزرگۍ نښې نه بولي. وږمې رشیدي ته به غوږ شو دا ځلې درې لنډ لنډ حکایتونه راوړي. په سر کې به د ابو سعید ابوالخیر نقل راته ولولي.
بزرگی ابو سعید ابوالخیر ته وویل شول چې یو څوک پیژنو چې په اوبو باندې ګرځي. ابو سعید وویل دومره لویه خبره نه ده، ځینې مرغان هم په اوبو باندې روان وي. هغوی ورته وویل یو څوک الوزي. ابو سعید وویل مچان هم الوزي. هغوی وویل یو څوک په شیبنی مکې لی و خاره بل خار ته رسیدلی وي. ابو سعید وویل شیطان هم دسترګو پراب کی له مشرقه مغرب ته رسیږي. دا چاري چې تاسو یاد کړی دای و هم د کرامت نه خنوه. کرامت او بزرګي دا ده چې یو څوک د خلکو په منځ کې کینی پاتزي زملي له خلکو سره یې راکړه ورکړه وي، له هغوی سره یو ځای وي او په عین حال کې د خدای له یاد هم یو شیبه غافل نه وي. حقیقت لارا یو مرشد لخپل مرید سره په لای مزل کاوه. په لارا یو سپینګری په مخ ورغی چې د غم او تشویش ډوریا په مخ پرتی وي. سپینګری ورته وویل پیر صاحب یو پوښتنه درنه کوم، خدای ته به څنګه رسم؟ مرشد ورته وویل ستا تیره وه خوشحالي کوه. مرشد او مرید چې څه نور مزل وکړ یو مست ځوان په مخه ورغی چې ټوپک یې په لاس کې و ښکارې کوه. ځوان مرشد ته وویل پیر صاحب یو پوښتنه درنه کوم، خدای ته به څنګه رسم؟ مرشد ورته وویل وخت په ساتیریو مه تیروه، ژوند یوازې مستی او خوشحالي مه ګڼه. وروسته بیا مرید له مرشده پوښتنه وکړه پیر صاحب خدای ته در رسیدو لپاره خوشحالی و ساتری وکړو که و نکړو؟ زه خو پوه نشوم. مرشد ورته وویل د حقیقت لاره داسې ده لکه څوک چې په ډیر نری دیوال ګامونه اخلي. که لاره وایي هرې خواته کوږ شي ته به ورته وایې چې لږ هغه بلې خواته لنګر واچوه. د حقیقت لاره د اعتدال لاره ده. د پښتني هنر یو چا خپل ملګری ته وویل که د دوا کولو په وخت سګریټ ولګوم پروا نه کوي. هغه ورته وویل زب څه ووایم؟ دا پوښتنه له یوه عالمه وکړه. هغه عالم ته ورغی او ورته ویې ویل، که د دعا کولو په وخت سګریټ ولګوم پروا خو به نه کوي. عالم ځواب ورکړ، پام چې داسې ونه کړې چې بې ادبي ده. د خپل ملګری د عالم له نظره خبر کړ. ملګری ورته وویل، خیر، دا خبره سرچپه کیدی هم شي. ورشه له عالمه پوښتنه وکړه چې د سګریټ څکولو په وخت مې که زړه دعا ته وشي دعا کولی شم؟ دی یو ځل بیا عالم ته ورغی او همدا پوښتنه یې ورنه وکړه. عالم ځواب ورکړ، هیڅ پروا نه کوي، دعا په هر حال کې ښه ده.
حکایت مو واورید. اوس د راډیوي کارتون د یوې بلې برخې د اورېدلو بلنه درکوم. زه درنه اجازه غواړم. تر بیا مو الله عمل.
په پخوا زمانو کې په بغداد کې یو پادشاه و چې نوم یې ملک و. یوه ورځ هغه په خپل آرامه ګاډۍ کې سفر کاوه او خپل چلوونکي ته یې غږ وکړ.
جمیره، دا نارو جوس نور نشته، ډیر خوانده وکه.
بخنه غوالمال جنابه، همه غورو سای بوتال با.
خدای، دا سفر کول ولی را تا دمره گرانوی.
پادشاه د کړکۍ څخه بهر وکتل. ویلیدل چې خلک په ډیر بد حالت کې په کرونده کې کار کوي.
جمیره، هغه خلک څوک دي؟ هغوی ډیر بې وزله دي.
هغوی ټول ساسو هم خلک دي علی جنابه.
خدایه، دا خو یو ډیر ګران کار دی چې خلک په داسې یو سخت حالت کې ژوند کوي.
پادشاه پردې کش کړې ترڅو هغه خلک نور ونه ویني.
پرېږدی.
خو یو څو شېبې وروسته د هغه ګاډۍ په ډبره وخوت او دروازه یې خلاصه شوه. پادشاه ورڅخه ولوېد. هغه د سړک له غاړې لاندې پټم په پټم غورځېده. کله چې لاندې ورسېد، هغه جامې شلېدلې وې او په خټو کې ککړ شوی و. یو ساتونکی هغه ته کتل.
هی ته، زر بیرته خپل کار ته لاړ شه.
ملک شاوخوا وکتل. هغه د تیګو کان ته ښکته شوی و، چېرته چې په سلګونو وږې غلامانو کار کوه او ساتونکي چې په لاسونو کې قمچینې وې ولاړ وو.
دا زر هلته ویسه. زه د هغوی له ډلې څخه نه یم.
ښه نو، ته څوک یې؟ ها،
زه د دې ځای پاچا یم.
واده ورځل هغه یو پاچا دی.
ها، زه هم شیخ یم.
زه هم د نایل ملک یم.
بازنو، خو هغه مخاندی ټول بیرته خپل کارونو ته لاړ شي. او ته هم.
ما خو درته وویل چې زه پاچا یم. زه هیڅکله هم ستا امر نه پر ځای کوم، پوه شوې؟
درته وایم، هغه کاڼې له دې ځای څخه ویسه.
نه، زه هغه کاڼې په کراچۍ کې نه وړم. ته په دې خبره پوه شوې او که نه؟
ښه، ډېر ښه.
په ورته وخت کې په ماڼۍ کې ټول خلک حیران شوي ول چې پاچا به چیرته وي.
خو وزیر صاحب، زه رښتیا وایم، پاچا صاحب همدلته په ګاډۍ کې ناست و.
خانو، پادشاه صاحب اوس چیرته دی؟
هغه به هرو مرو په کومه ازګاه کې کته شوی وي. هو، همداسې کېدای شي، او کېدای شي هغه به همداسې په قدم وهلو تللی وي. زه ډاډه یم چې هغه به همدا اوس ډېر ښه وخت ولري. وزیر صاحب،
ملک په ډېر بد حالت کې بند پاتې و. وروسته له یوې ورځ څخه له ډېر سخت کار کولو څخه ستړی شوی و. د هغه بستر د تیږې په شان سخت و او په یوې خونه کې له شلو نورو غلامانو سره اوسېده. یو غلام ورته یو ګیلاس و برابر.
ته اوبه غواړې؟
زه نشم کولی چې ګیلاس واخلم.
غلام ګیلاس د هغې خولې ته اوچت کړ.
هغه ډېره په زړه پورې وه. کله چې تا وویل زه پاچا یم،
هو، تا فکر کوه چې ساتونکي به باور وکړي؟
خو زه پاچا یم، زه ملک پاچا یم، باور وکړه.
ته له موږ ټولو سره داسې ټوکې مه کوه.
ګوره، زه درته څه وایم، دا ښه ده چې ته پاچا نه یې. که ته پاچا وای نو کوفته مې درنه جوړوله.
ستا د ځان ټول غړي مې ټوټا ټوټا کول.
هو رښتیا هم زه پاچا نه یم، او زما نوم هم ملک صاحب نه دی، زما نوم امیر دی.
غلام یعنی سا پا هاگا باندهی پا زورا کار کوا
دالا کیسا من ندی پاکی شوی
ساتونگی پس مکا خپل سخاک وارا ول
مطلب دے تو غلام سے
رشتہ من اور غلام نہ رہتا راضی ہر سے ہم داسی دے
دا خویت سمالاره نه ده ده کار مخبایت ونی ولشی
او خود ده کار مخبا سوگونه سی پاچا آقای با کسا که نده
تباوار وکا او داما پاچا پا ده هیچ نپوهیگی چه دلتا سراوان دی
اخو آقا باید پا شوای وای آقا ده مسئول ده
پا هم ده وقت که ده مالک وزیر او ده سر تیرو مشریه پاچا پسی گرزی دل
ما یو چه پایده اکرال زین شایان دی
چه
دا شایان
د سر تیرو مشر د پاشا شلی دلی جامې پیدا کړې
هغه اتمان د زای څخه لاندې غورځې دلای
هغه لاندې د تیګو کانته وکتل
خدای دانو کوم زای دی
د کارنو ما دان د چیرته چې غلامان کار کوي
غلامان
یوازې یو کیلومتر له هغه څخه لري وو د شپې ډوډې خوړه د هغه کاسه له بدمزه او ماجو څخه ډکه وه
دا کم اقلاد ما تا داسی بی خوانده خواده نشی را کولای
ادم رباد خواده هم نده کمی اشور سخه لریشی
ملکی او قاشو خبر سخه و خواده
بس دای نور زده بی خوانده خواده نشم خواده لی تاسی پوشوی
او خواده دی ما ترا کوی
نا هیچوک باید دا خواده و نخوری دا دیر بی خوانده خواده دی
دا ریشتی اوی دیر بی خوانده دی دا د سړی زړه خراب وی
هو د دې لپاره مالګه پکار ده
مګنو دا نه خورو نه
یو ساتون کې د روړې خوړو ځای ته راغی
مګنو دا نه خورو دا ډېر به
باندې دا تر روان دي
مګنو دا نه خورو
تا بیا ستون ز جوړ کړه هغه وخرا هم دا اوس
خو ته په دې پوهېږې چې دا سړی ول خواند کوي تا یو ځل هم خوړلې دي
زنه څنګه پوشم
زه لک تا ته در کوم
ملک هغه کاسه ده ساتونکی په مخ وویشته
تبا ته ده جواب ورکړي
ساتونکی خپل خمچینه او شاته کړه چې ملک ووهي خو یو غلام له شا څخه خمچینه کلکه ونیوه ټولو غلامانو ساتونکی ونیوه او د هغه له خمچینې سره یې کلک وتړه او له خونی څخه یې بهر وغورځوه نور ساتونکي په منډه را ننوتل خو کله چې هغوی غلامان ولیدل چې پاسون یې کړی په منډه وتښتېدل په همدې وخت کې د پاشا کسان زندان ته ورسېدل
هغه زندان همدلته دی
هغه به د زندان په منځ کې وي
زه ډاډه یم چې هغه به ښه وي
ساتونکي په چټکۍ سره زندان ته ننوتل
هغوی پاسون کړی
د خپل ژوند لپاره وتښته
د زندان دننه غلامانو خپله کامیابي لمانځله او چا چې دا کامیابي هغوی ته ورکړې وه
له ټوله سره باید همداسې چلند وشي او سر له همدې شېبې څخه هر څه بدلون مومي
امی رښتیا وایي موږ باید پاشا له شر نه خلاصون ومومو
د هغه سر باید پرې کړو
نه یوه شېبه زما خو مطلب دا نه وه
د پاشا کسان دننه راغلل وزیر خپل پاشا ولید
زما علي جنابه موږ ستا لپاره ټول ځایونه ولټول ته خو ښیې که نه
امیر هغه تا څه غږ وکړه
او دا ما خپل لاس د ملک په اوږه ایښی و خو وزیر یې لاس لرې کړ
زموږ له پادشاه څخه لرې شئ
ما کوکک وکړه تاسو تاسو ته ووایم
کوم ساتونکی چې هغوی په قمچینه تړلی و ځان یې خلاص کړی و
تاسو ټول به د خپلو کارونو پایله وګورئ په ځانګړې توګه ته
هغه ملک ته اشاره وکړه په داسې حال کې چې وزیر د پادشاه پر سر تاج کېښود ساتونکی حیران او چوپ شو کله چې پوه شو ملک پادشاه دی
کپیتانا دا ساتونکی ونیسه او تاسې غلامان به د دې کار لپاره سخته سزا ووینئ.
خو موږ په دا باندې باور وکړه، په دا مو ډېر باور وکړه.
پاچا صاحب ته غواړي دوی ته کومه سزا ورکړي؟
پاچا صاحب ته غواړي چې زه دې ټولو غلامانو ته سخته سزا ورکړم؟ چا چې غوښتل ما ووژني، چا چې په ما چیغې وهلې وې، زه غواړم هغوی ټول وبخښم.
څه
او تاسې ټول نن شپه له ما سره په قصر کې مېلمانه یاستئ.
ساتونکی هیله من ښکارېده.
رښتیا وایې علي جنابه؟
نه، ته به دا خورې.
ملک هغه ته د ماچو کاسه ورکړه.
سمه ده علي جنابه.
زه ډېره بښنه غواړم چې نه پوهېدم زما په پاچاهۍ کې څه روان دي.
او ملک صاحب یو غلام شو. وروسته له هغې پوهېده چې څنګه پاچاهي وکړي. دا هم د یو زرو یو شپو کیسو څخه یوه بله کیسه چې لیکل شوې او وویل شوه.
سل اشاریه پنځه اف ام او منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
په پخوا وختونو کې د منګولیا په یوه لرې پرته سیمه کې چېرته چې هېڅکله بهرنیان نه وو تللي، دوه سیلانیان له هغه ځایه تېرېدل. په یوې لرې سیمه کې چېرته چې هېڅ مخکې سیلانیان نه ول تللي، دوه سیلانیان له هغه ځای څخه تېر شول. هماغه ورځ یو کلیوال چې نږدې هغه ځای سره یې ښکار کاوه، قاشوغه یې ولیده چې د لمر وړانګو سره ځلېده. دا چې په یوه لرې پرته سیمه کې ژوند کاوه، قاشوغه یې هېڅکله هم نه ولیدلې، او په دې هم نه پوهېده چې د لمر وړانګې وروسته له دې چې قاشوغه یې منعکسې کړي، روښنایي پیدا کوي. هغه فکر کاوه چې دا روښنایي به د قاشوغې وي. کله چې هغه قاشوغه وخوځوله، پوه شو چې د ګروپ پسې روښنایي ورکوي. هغه قاشوغه له ځان سره کور ته بیوړه تر څو نورو کلیوالو ته یې هم وښایي. هغه به د قاشوغې روښنایي له یو کس نه بل کس ته اړوله.
وګورئ، اوس روښنایي په ما باندې ده.
زما خو هیڅ باور نه کیږي داسې یو شی چې دومره روښنایي ورکوي کله مې نه ولیدلی.
زه پوهېږم دا ډېر ښایسته دی. هی، غواړې یو ځل دا وازمایې؟
ته خو ډاډه یې؟
البته.
وایخله مننه.
د بتر ملګري سوخ قاشوغه واخیسته او د هغې روښنایي په ځمکه وغورځوله. یو سپی هلته د قاشوغې روښنایي پسې و تر څو یې ونیسي، خو لمر د وریځو شاته پټ شو او د قاشوغې روښنایي ورکه شوه.
دا خو دې خراب که.
ما نه غوښتل داسې وکړم، ما یوازې هغه نیولی و.
ما تا ته دا درکړه چې ورسره لوبې وکړې او تا دا خراب که.
زه بخښنه غواړم بتاره، راکه کېدای شي چې زه یې جوړ کړم.
لاس ورته مه وړاندې کوه، ته به بیا هېڅکله زما له توکو سره غرض ونه کړې، پوه شوې؟
په هغه شپه به ترونه شکرې له قاشوغې څخه هم هغه شان کار واخلي. هغه قاشوغه وښوروله، په لاس سره یې ووهله، په لاسونو کې یې تاوراته وکړه او بیا ناڅاپه په ځمکه وغورځېدله. ویلیدل چې قاشوغې څخه یو آواز راپورته شو. بټر د قاشوغې آواز ټولو ته واوروه. له دې نه هغه بل یو ډېر ښه دی. تابان چا به چې ډول وهه، ډېر خواشینی شو ځکه ټولو بټار ته کتل. سوخ هم خواشینی و. هغه پریکړه وکړه چې ځان ته له لرګي څخه یوه قاشوغه جوړه کړي. هغه هم غوښتل چې د هغه قاشوغې هم د بټر په شان غږ وباسي، خو هغه شان ونه شول.
څه خبره ده سوخه، دا دې هم خرابه
که. راځه چې بدلې کړو.
نه، زه نه غواړم چې بدلې کړم.
سوخ د بټر قاشوغه ونیوه.
ته کولی شې چې زما واخلې؟
نه، زه ستا نه غواړم سوخه، پوه شوې؟
هغه
دواړه په قاشوغې جنگ پیل کړ. کله چې دواړو قاشوغه ځان خواته کشوله، قاشوغه په منځ کې کږه شوه.
نه، دا تا څه وکړل؟ دا دې راته خرابه که.
ما داسې نه غوښتل، که ما ته دې راکړی وی نو اوس به
دا ټوله ستا تېروتنه ده سوخه، دا هم ستا له لاسه ماته شوه.
دا دې ته زما قاشوغه واخله.
زه ستا قاشوغه نه اخلم، پوه شوې؟
سامادا زه هم ستا قاشوغه نه اخلم.
سوخ قاشوغه په ځمکه وغورځوله. قاشوغې له غورځېدو سره یو ناشنا آواز پیدا کړ. بټر بیا قاشوغه په ځمکه وغورځوله. قاشوغه له ډبرې سره ولګېده او یو ساحه واته والوته. بیا بیرته په ځمکه ولګېده او بیرته هوا ته والوته. ناڅاپه له ځنګله څخه یو پړانګ راغی او په کیلې حمله کوله. کلیوالو د ځانونو ژغورلو لپاره منډې وهلې. د کلي ته ټولو سخت جنګیالی چې ولنومېده د پړانګ مخې ته له نیزې سره ودرېد، خو مخکې له دې چې پړانګ ووهي کاشوغه له دې چې په ځمکه یې ټوپونه وهل د پړانګ خولې ته ولوېده. پړانګ د کاشوغې له کبله چې خوله کې وه نشو کولی چې سا واخلي او همالته مړ شو.
زما خو هیڅ باور نه کېږي.
بټار د پړانګ له خولې څخه کاشوغه راوویسته او په ویاړ سره یې پورته ونیوه. د کلي ته ټولو هوښیاره ښځه راغله تر څو هغه کاشوغه وګوري.
او سورتاک
هغې د بټار څخه کاشوغه واخیسته.
زه دا ښکلې ام موجوده کاشوغه خپلې قبیلې ته ساتم، ته پوه شوې؟
نه، زه باید دا واخلم. دا زما دنده ده تر څو له دې کلي نه ساتنه وکم.
نه، دا باید له ما سره وي، زه موسیقي غږوم.
نه، دا زه غواړم.
بټار له ټولو څخه کاشوغه واخیسته او لرې لاړ. دا باید له ما سره وي.
دا هیڅوک له ما نه نشي اخیستلی. دا ما پیدا کړې ده او دا زما ده او تاسو ټول له دې ځای نه لرې لاړ شئ.
اوهو نه.
له هغې ورځې څخه وروسته بټار خپله دروازه بنده ساتله او د شپې به کله چې ویده کېده قاشوخه به یې د خپل بالښت لاندې کېښوده او کله به چې سهار شو د باندې وته نو هغه قاشوخه به یې په غاړه کې اچوله. وروسته له څو ورځو سورچاک هغه سره خبرو کولو لپاره راغی.
بټاره، زه غواړم له تا سره خبرې وکړم.
دا له هېره وباسه، تا ته دا نه درکوم.
بټار به خپل وخت هیڅ له ملګرو سره نه تېروه، خو دا هغه ته کومه ستونزه نه وه ځکه چې هغه خپل وخت له قاشوغې سره تېروه. خو د هغه ټول ملګري اوس هم د هغه د قاشوغې په فکر کې ول.
ډېر ښه بطاره، ما په دې اړه فکر کړی چې زه څه باید وکړم. زه غواړم د هغې قاشوغې په بدل کې تا ته خپلې ټولې وزې درکړم.
ته په ما باندې ما لنډه وهې، زه ستا وزې نه اخلم.
ولې نه؟
ځکه چې دا زما یوه جادوی قاشوغه ده.
زه تا ته یوه وزه او یوه غوا درکوم.
زه ورک شه.
زه تا ته یوه غوا، وزه او ټول چرګان درکوم.
زه تا ته خپله وهیلې درکوم، خرګوش او خر هم درکوم.
زه خپل کمر بند او بوټان هم درکوم.
ټول دې ځای لاړ شئ. ما تاسو ته وویل چې زه دا هیڅ دا نه بدلوم. دا زما وروستۍ پریکړه ده.
ډېر ښه، هغه وایي چې زه یې نه خرڅوم. بس په دې خو تاسو ټول پوه شوئ، هغه سره وه چې دوی قاشوغه ده او هغه چې هر تر غواړي ورسره کولی شي. راځئ چې لاړ شو. هغه
ونیسه.
هغوی بټار پسې لاړل او له هغه څخه یې کاشوغه واخیسته. سوخ د هغه له لاس څخه کاشوغه واخیسته.
ما واخیستله.
بیا سورتا کاشوغه واخیسته او تابان له هغې څخه غلا کړه.
هغه زما ده، لومړی هغه ما غلا کړه.
تابان مخکې منډې وهلې او بټار سورتاک ټال او سوخ ور پسې وو او په کلي کې منډې وهلې.
هله زر کوئ، هغه ودروئ.
هغه ونیسه.
او زما لاس راغلا.
نه، ما واخیستله.
دا ما ته ویلی و. دا زما راکا. خوشی کا. ما ته ما دا. خوشی کا.
چا باور نکیده. زکه چې مخ کې کلی کې کوم چا جګړه نه وکړي. هغه ټول سره ټول شول تر سو ده هغه د جنگ ننداره وکي.
دا زما دا. خوشی کا. درته وایم خوشی کا زما دا.
خو کله چې د کلیوالو پام بل خواو یو وړوکی ماشوم له هغه څخه لری لاړ. او په خطرناکه دیوال د یوې ساخوا ته په خپړو لاړ. په پای کې بټار بیرته کاشوغه ترلاسه کړه.
ما واخیستله.
په همدې وخت کې ټولو وکتل چې ماشوم نږدې دی په ساکې وغورځي. بټار هیڅ زړه نازړه نشو، هغه کاشوغه یې وغورځوله او منډې کړې تر څو ماشوم له سا څخه وژغوري. خوشبختانه په سم وخت کې ماشوم ونیوه، خو بیا نږدې و چې خپله په سا کې ولویږي. تابان د هغه پښه ونیوه.
ته مې ونیولې.
خو د سا څنډه وښویده او تابان هم نږدې و چې وغورځي. په همدې وخت څوک راغی او هغه یې وژغوره، خو دا چې د هغه لپاره د دوی ټولو وزن زیاتون و هغه هم په غورځېدو شو. بالاخره سور ټاکه او یو ول هغوی را ونیول او ټول یې پورته کش کړل. ټول ډېر خوشحاله وو او قاشوغه یې هېره کړې وه. بټار ولې چې قاشوغه په ځمکه پرته ده. په هماغه ورځ بټار خپل ټول ملګري د سیند غاړې ته راټول کړل. هغه قاشوغه یې په لاس کې ونیوه.
زمونږ ملګرتیا له دې څخه ډېره ښه ده،
او بیا یې په سیند کې وغورځوله. هغوی ټول یو ځل بیا یو له بل سره ملګري شول. قاشوغه یې له یاده وویستله،
خو هغوی سپوه نه شول چې قاشوغه د څه لپاره کارول کېږي.
هو همداسې، او هغوی پکې څه کېنول.
ښه کیسه وه، خو زه د غولک لپاره کاسۍ نه لرم،
او زه هم د خپلې ملکې لپاره کوم تاج نه لرم. کومې ملکې لپاره؟ مشران وایي چیرته چې مجسمې ته خطر ور پیښ وي هلته کومه مجسمه مه جوړوئ. راځئ چې بیا یې جوړ کړو.
هی شهرزاد، خو بازار ته څه ور پیښ شول؟
هو، کله چې هغه قاشوغه سیند ته ګزاره کړه نو هغه او ملګري یې بیرته کور ته لاړل. او بیا بټار یوه پنجه په ځمکه ولیده.
دې ته وګورئ. خو دا څه دي؟
زه لیدلی شم.
دا ما پیدا کړې.
دا هم د یو سره یو شپو کیسو څخه یوه بله کیسه وه چې لیکل شوې او وویل شوه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
زبت فات یا کسار شکنا آئے زبت فات یا کسار شکنا شکنا آئے زبر ٹپا تیار شکنا وطن دا بھی رکھا سویا